د افغانستان کشفي ارګانونه په کابل کې د پرونی برید په اړه چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر دهقاني شبکې کار بولي څېړنه کوي. خو آیا کشفي ارګانونه کولی شي د دغه برید چې د ولسمشر په لومړي مرستیال وشو بڼه او څرنګوالی معلوم کړي؟ وړاندې په خپرونه کې پر دې او ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه په خبرونو پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیري له افغانستان باسي. د روسیې ولسمشر د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. روسیې په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیري له افغانستان باسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د دې مرکز قومندان جنرال فرانک مکنزي د خبريالانو یوې وړې ډلې ته وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته راښکته شي. په نومبر کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د نومبر په 3مه د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون له مخې ټاکل شوې ده چې ټول امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې افغانستان ووزي. د جون تر میاشتې شمیر 8600 ته راکم شوی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه.
остаётся напряжённая обстановка в Афганистане.
دروسه لا وضعیت په افغانستان کې کړکېچن دی. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې شخړې نتیغلې شوې. تر هغه سخت ګواښونه رامنځته کوي. د مخدر موادو قاچاق، تنظیم شوی جرمونه او سایبر حمله زیات شوې دي.
ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته دا خبرې پرون وکړې. روسیه وایي چې له افغانستانه دغه هیواد په پراخه پیمانه مخدر مواد قاچاق کیږي. په یونان کې د کډوالو په یو کم کې د اور لګېدو له امله په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي دي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې د چهارشنبې په شپه ولګېد. رویترز خبري اژانس په یونان کې د کډوالو د چارو د مقاماتو په وینا خبر ورکړ چې د موریا کم چې 2000 کډوال پکې اوسېدل یو مخ تخریب شوی دی. په دې کم کې د استوګنو افغانانو کره شمېره نه ده څرګنده. د یونان د کډوالو د چارو وزیر ویلي دي د هغو شاوخوا 3000 کډوالو لپاره به چې له دې پیښې اغېزمن شوي دي موقتي خیمې ودروي. د دې اور لګېدو علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمیشنر یو این اس سی آر مخکې ویلي و چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ او هغه ته سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وایي جرمني د الکسی نوالني د مسمومیدو په خاطر پر روسیه تورونه پورې کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني سفیر ته خبرداری ورکړل شو چې برلین ولې موسکو ته د نوالني د مسمومیت په پیښه کې د اطلاعاتو له ورکولو ډډه کوي او دا له دښمنۍ ډکه هڅه ده چې ښایي پایلې به ناوړه وي. بدلن وای چې تر لابراتواري معایناتو وروسته څرګنده شو چې د روسیې د اپوزیسیون مشر 43 کلن الکسی نوالني په یو ډول زهرجنو موادو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان منع کړی دي مسموم شوی دی. روسیه ویلي دي چې د دې قضیې جنایي تحقیقات به ونه کړي او د نوالني د مسمومیت په اړه جدي شواهد نشته. د روسیې د انرژي وزارت مرستیال اناتولی تخنوف په مسکو کې د اختلاس په تور نیول شوی دی. محکمې د 2 میاشتو په مخه په توقیف کې د تخنوف د پاتېدو حکم کړی دی. تحقیقاتي کمیټې ویلي دي چې تخنوف او 3 تنه نور تورن شوي دي چې لږ تر لږه 603 میلیونه روبله چې 1.9 میلیونه ډالر کې غلا کړی دی. د تخنوف یو وکیل ویلي چې نوموړی بې ګناه دی. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وځنډول. د سربیا حکومت دا پریکړه یوه ورځ مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوې وه د سلاو رونو په نوم د 2000 کال پوځي تمرینات په بیلاروس کې پیل شي. دفاع وزیر الکساندر وولین د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپایي ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. چک جمهوریت د 24 ساعتونو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د کورونا وایروس د 1,604 نویو پیښو خبر ورکړ. تر دې وروسته د چک جمهوریت روغتیا وزیر ادم ویټک د اسکایپ لپاره په یو پیغام کې چې د چک رادیو خبر کړ د احتیاطي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ.
څه چې مهمه ده دا ده چې د هغو کسانو شمیر چې په روغتون کې بسترې شي کنټرول کړو او د هغو ناروغانو شمیر کنټرول کړو چې وینټیلاټورونو او اکسیجن ته اړتیا پیدا کوي. دا شمیرې په زیاتېدو دي. هیله ده چې د ماسکونو له اغوستو سره دا شمیرې راکم شي تر څو روغتیایي سیستم تر ډیر فشار لاندې رانشي.
له نوې شمیرو سره په چک جمهوریت کې کورونا وایرس مثبت پیښې 9,000 ته ورسېدې. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولې، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ازادي راډیو اوري. د افغانستان کشفي اورګانونه ژمنه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان د پرونۍ چاودنې بڼه او تر شا به یې عاملان معلوم کړي، خو آیا دوی دا وړتیاوې لري؟
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغسې وسایط ولري یا هغسې امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړي.
په خوست کې د سولې په پار جوړې شوې غونډې ګډونوالو د جګړې پر ښکېل اړخونو غږ وکړ چې سمدستي خبرو ته سره کښېني.
دا د درمنو خلکو غږ دی چې دوی بې له ځنډه د بین افغاني مذاکراتو ور پرانیزي.
د کندهار یو شمېر بڼوال وایي سږکال انګورو ښه حاصل نه دی ورکړی ځکه یو ډول نباتي ناروغۍ پرې ګډه شوې وه. د افغانستان پاره نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان پاره پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې سربیا له بیلاروس او روسیې سره له ګډو پوځي تمریناتو په شا شوه.
کله چې ښځې شودې پخوي پرځن چې ډېرې جوش هغه خوجکیږي تلیږي، کله چې پروزه ورته ونسي هغه شودې بیا بیرته کښېني.
د پیروزی د غمی پاړه کې غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ. د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې اوریدلی شئ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې له بل د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد په کابل کې د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح شوی برید د هغو ورانکارو کارو باله چې د ده په وینا غواړي د افغان سولې روان بهیر ګډوډ کړي. ښاغلي خلیل زاد په ټویټر کې لیکلي چې افغانان به د دغو ورانکارو په دام کې ګیر نه شي. بل لور ته افغان کشفي ارګانونه د دې برید تحقیقات کوي او ژمنه کوي چې ژر به یې پایلې له ولس سره شریکې شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وی چې کله د سولې خبرې نشتی کیږي یو شمېر ورانکار په وارخطایي هڅه کوي چې دا تاریخي فرصت ګډوډ کړي. زلمی خلیل زاد دا خبره په ټویټر کې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د موټرو پر کاروان د پرونی برید په اړه لیکلې ده او خوشي یې څرګنده کړې ده چې ښاغلی صالح له دې بریده روغ وتلی دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله د هغو کسانو کار دی چې له جمهوریت سره مخالفت کوي.
د سولې نمخ کې په افغانستان کې د یوې ګډوډۍ انارشۍ د مشرانو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د هغو کسانو په نښه کولو لپاره اقدامات کیږي چې د جمهوریت ټینګ مدافع دي، د ملي ګټو مدافع دي. دا په خپله واضح کوي چې د افغانستان قسم خوړلي دښمنان د دې برید تر شا دي.
د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په واتس اپ کې لیکلي دي چې دوی په دې برید کې لاس نه لري. د افغانستان د حکومت امنیتي تخنیکی ټیمونه د بریټ پلټنو ته دوام ورکوي. د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت دا توان نه لري چې د دې موادو چې په چاودنه کې کار ترې اخیستل شوی دی دقیق نوعیت معلوم کړي.
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغسې وسایط ولري یا هغسې امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړي چې دا په داخل کې پیدا شوي دي یا له بیرون راوړل شوي. ته به واضح خبره ده چې مواد په افغانستان کې به داخل کې تولیدي نه.
شاغر امرخیل زیاته کړه چې افغان حکومت باید د دې څېړنو لپاره له ناټو مرسته وغواړي. تر ابتدایي څېړنو وروسته د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې حمله کې له آر ډي ایکس ایچ ایم ایس موادو کار اخیستل شوی دی او دا مواد او د حملې نوعیت هغو حملو ته ورته دی چې مخکې له دې حقاني شبکې مسؤلیت منلی دی.
د کابل په پرونی برید کې لس تنه ووژل شول او تر دیرشو ډیر ټپیان شول. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په دې برید کې برسیرن ټپي شوی دی. پرون د خوست قومي مخورو دینی عالمانو او د ولایت شورا غړو دی وی غونډې لاره د جګړې د خکیل خو وغوښتل چې خپل منځي خبرو ته سره کینی او د سولې په لور دی د اول ګام په توګه وربند وکړي. یو شمیر ګډونوالو وویل د افغانستان د روانې لانجې یوازنی حل لاره دا ده چې د ملت ارادې ته درناوی وشي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله آلوخیل پرې رپورټ لري.
قومي مشر قاضي احمد ببرگزی د خپل خبرو په یو برخه کې وویل
زه هر افغانانو ته وایم دغه افغانانو ته وایم چې ما د احمد منه ما د محمود منه تم افغان یې زم افغان یم راشه په دې ټغر سره کینه سچ غوښتنې لري د شریعت مطابق د قانون مطابق د هیواد مطابق د ولس مطابق زه یې قبولوم سچ غوښتنې زه لرم ام په دغه معیار باندې تای هم قبول وکړه.
د خوست ولایت شورا غړي نورشاه نورانی د وسلوالو طالبانو پر مشرانو او د هغوی لخوا د بین الافغاني مذاکرات لپاره پر ټاکل شوی پلاوی غږ وکړ. هر څومره ژر چې ممکن وي مخامخ خبراتو ته تیار شي.
دا د خوستي غږ دی، دا د ولسونو غږ دی، دا د درمنو خلکو غږ دی چې دی بیل زنګ د بین افغاني مذاکرات ور پرانیزي او په افغانستان کې لومړی د ایمی اوربند وکیل هغه وروسته د حکومت غوښتنې او پوښتنې لري کوم پلاوی چې افغان حکومت ټاکلې ده هغه سره مطرح کړي.
دینی عالم مولوی محمد عرفان په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دې هیواد په ګډو ملي او دینی ارزښتونو دی راټول شي.
مسلمان یم، افغان یم، دا پښتانه نه کوي چې دا تاجک، ازبک، ترکمن، هزارا، بلوچ، ایمک، عرب، ګجر دي، ټول افغانان دي، ټول مسلمانان دي، دوی خوري بچون یو. کچیر موږ خپل کلتور ته خپل ننګ او غیرت ته متوجه شو، افغانان به بیا ته غیرتي وي چې خپل فابریکې کارخانه ولري، خپل چای جوړوي، بل چا ته ورکوي. موږ تاسو نور نړۍ ته لسنه خدولې دي، دی بل چا نه وروړو، په پردای عمرسته خپل سرکونه، مکتبونه، جمعتونه جوړو، بیرته غبیا ورنيږي.
مدني فعال سید کریم خان خاکسار وایي
چې کله اوربند وشو دلته ټول مسایل حل کیږي، دلته هر چا غوړه دی کیږي، د هر چا غوښتنه ورده کیږي. یعنی تاسو جرګه کې دای شي کچیر نه دی په نظام کې مشکلات وي دوی مرګري لیک جوړ دای شي، کچې ته راځي چې په نظام کې مشکلات لري دوی ته به کله پیر کولای شي خو چور باد وي.
خو سواری محمد صدیق پټمن په خپل خبرو کې د افغانستان د معزله یوازنی حل لار ده خو چې د ملت اراده ته مراجعه وشي.
کدی ملت جمهوریت معنا موږ په جمهوریت کې نو کدی ملت امارت معنا امارت قبول وکړو، موږ فدرالیزم معنا فدرالیزم قبول وکړو، صدراعظم معنا صدراعظم قبول وکړو. طالبان موږ منو خو د دې حق ته دا نه درکو چې ته وی تا نه منم ترڅو چې
که څنګه طالبان وړاندې ویلي چې د خپل ټولو بندیانو له آزادۍ وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو سره هم تر اوسه بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې د کندهار یو شمیر بڼوال وایي سکالې انګورو ښه حاصل نه دی ورکړی ځکه یو ډول نباتي ناروغي پرې ګډه شوې وه. خو اوس به په بلخ کې د سوداګرو د شکایتونو په باب راپور راواخلو. په بلخ کې یو شمیر سوداګر او زرګر وایي چې طالبان ورڅخه باج اخلي. یو شمیر سوداګرو او زرګرو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان دغه باج ورڅخه د مالیاتو په نوم اخلي او که څوک یې ورنه کړي په مرګ ګواښل کیږي. طالبان بیا وایي چې په بلخ کې له سوداګرو او نورو مالیات راټولوي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
په بلخ کې یو شمیر سوداګر او زرګر وایي چې طالبانو د هغوی پر کلني عوایدو مالیه وضع کړې ده. شکیب قادری په مزار شریف کې د سرو زرو پلورونکی دی. دی وایي چې طالبانو ترې د مالیاتو د ورکولو غوښتنه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل پر سوداګرو او زرګرو د طالبانو لخوا د مالیاتو وضع کېدل یو شان نه دی او له دې څخه کم درې لک افغانۍ باج غوښتی دی. ښاغلی قادری وایي چې وسلوال طالبان له سوداګرو څخه د باج ترلاسه کولو په خاطر هغوی په مرګ ګواښي. د بلخ پولیس وایي چې تر دمه له سوداګرو او د سرو زرو له کاروباریانو څخه د طالبانو د باج اخیستنې په تړاو له دوی سره رسمي شکایت نه دی ثبت شوی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په ډیرو برخو واک لري خو تر اوسه یې له سوداګرو باج نه دی ترلاسه کړی. د عادل په خبره د بلخ پولیس په هڅه کې دي ترڅو په مزار شریف ښار کې د طالبانو د هر ډول غیر قانوني اخاذې مخه ونیسي، خو شرط دا دی چې خلک له دوی سره خپل شکایت طالبان
خود تلاش تلاش میکنه که از هر طریق ممکنه اینا بتان.
طالبان هڅه کوي چې له هر ممکنه لاره او په هر سیمه کې خپل غوښتنو ته ځان ورسوي، له خلکو باج واخلي او زیاته یې وکړي. هیله مې دا ده چې خلک له نږدې راشي او د شته ستونزو په اړه دې له موږ سره خبرې وکړي چې ورته د حل لاره پیدا کړو.
په همدې حال کې طالب ویان زبیح الله مجاهد وایي چې دغه وسله واله ډله د مزار جوزجان او مزار کابل پر لویو لارو او همداراز د بلخ په یو شمېر نورو سیمو کې له سوداګرو 3% مالیه اخلي. طالبان وایي چې دغه ترلاسه شوې پیسې د سوداګرو د سوداګریزو توکو د انتقال د کاروانونو د امنیت په ټینګښت لګوي. زبیح الله مجاهد په بلخ کې له زرګرو څخه د باج اخیستنې په تړاو بې خبري ښیي. دا لومړی ځل نه دی چې سوداګر او زرګر په بلخ کې طالبان د باج په اخیستلو تورنوي. تر دې دمخه هم د نفتي توکو کاروباریانو شکایت درلود چې په بلخ کې طالبانو ته د باج د نه ورکولو په صورت کې د هغوی د نفتي توکو د لیږد ټانکرې سوځول کیږي.
کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د کووید 19 ناروغۍ مثبتې پیښې په دې وروستیو کې کمې شوې، خو که خلک احتیاط ونه کړي د زیاتوالي خطر بیا شته. خان محمد سین ته بغوښ شو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کووید 19 له امله 2 کسان مړه شوي دي. ښاغلی سمسور وایي تر اوسه په افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته کېدو له امله 1,340 کسان مړه شوي دي.
احتمال شته چې د کووید 19 مرض شدت نور هم زیات شي. بحران فعلا هم ادامه لري، مګر که مونږ او تاسو احتیاط وکړو، د وزارت د صحت عامې توصیو ته پاملرنه وکړو، نو بیا خپل ځان هم د دې مهلک مرض نه ساتلی شو.
ښاغلی سمسور وایي د روانې اونۍ په 4 ورځو کې د تېرې اونۍ د 4 ورځو په پرتله د کرونا وایرس پیښې لږې ډېرې شوي، خو دا اندېښنې وړ نه دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي ډاکټر یارباز حمیدی وایي خلک د کرونا وایرس پر وړاندې بې پروا دي، او که پام ورته ونه کړي ممکن د کووید 19 له امله د مړو شمېر ډېر شي. تر اوسه په افغانستان کې 8,540 کسان پر کرونا وایرس اخته شوي چې له دې شمېرې نه 1% رغېدلی دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د نومبر تر میاشتې پورې چې په هغه هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي خپل 2000 سرتیري له افغانستانه باسي. نړیوالو ورځپاڼو هم دې موضوع ته پام اړولی. عصمت سروان ته بغوښ شو.
امریکا له عراق او افغانستانه نور ځواکونه باسي. په دې موضوع د نېشنل ورځپاڼې لیکنه خبره کړې ده. امریکا حاضر ده په عراق کې 15,000 سرتیري لري. په دغه هیواد کې د امریکا د متحدانو د ځواکونو شمېر 2,500 ته رسیږي. ورځپاڼې لیکلي یوه جګپوري امریکایي چارواکي وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د نورو ځواکونو د ایستلو پلانونه اعلان کړي. د نېشنل د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی ښولی. د نېشنل ورځپاڼې په نظر ولسمشر ټرمپ غواړي خلکو ته ووایي چې خپل هغه ژمنه یې عملي کړې چې تر انتخاباتو وړاندې یې کړې وه. په عراق کې امریکایي پوځیان د داعش پر ضد په مبارزه بوخت دي، خو تېر کال پر امریکایي پوځیانو ډېرې حملې د هغو ملیشو له لورې وشوې چې ګمان کېږي د ایران له ملاتړه برخمنې دي. ورځپاڼه وایي له عراق د ځواکونو د ایستلو له اعلان وروسته به ولسمشر ټرمپ په راتلونکو ورځو کې له افغانستانه د زرګونو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړي. اوس په افغانستان کې 8,600 امریکایي پوځیان میشتي. دا هغه شمېر دی چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و. د نشتل ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر ټرمپ غواړي چې په نومبر کې د امریکا تر انتخاباتو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 4000 ته راکم کړي. امینستی انټرنیشنل یا د بښنې نړیوالې ډلې بیا د افغانستان د سولې په تړاو لیکلي د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو کې باید د قربانیانو ژغ واورېدل شي. امینستی انټرنیشنل لیکلي د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې دي نه یوازې د جګړې د قربانیانو خبرې واورېدل شي بلکې د عدالت لپاره دي د دوی غوښتنو ته پام واړول شي. د ډلې د قطر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې پر مذاکره کوونکو ډلو او کوربنو ژغ کړی چې په دې خبرو کې د ښځو ګډون یقیني کړي څو د هرې موافقې په پای کې د هغوی د حقونو خوندیتوب تضمین شي. امینستی انټرنیشنل وایي هیڅوک د عادي افغانانو په شان د سولې غوښتونکي نه دي ځکه چې په دې اوږده جګړه کې خورا ډېر ځورېدلي دي، خو په هر سوله کې پکار ده چې د عدالت د تطبیق لپاره به د قربانیانو حق په ځای کیږي او د بشري حقونو د جدي سرغړونو محاسبه به کیږي.
ازادي رادیو اوري په کندهار کې یو شمیر بڼوال وایي د تیر کال په پرتله سکل د انګورو حاصلات کم شوي. دوی د خپل حاصل د کمیدو علت د سپیرغوږي په نوم یو ډول نباتي ناروغي بولي. په عین حال کې د کندهار د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ ریاست مسؤلان هم مني چې سکل د نباتي ناروغیو له کبله د کندهار د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کندهار صادق رښتینی پرې تفصیلي رپورټ لري.
عبدالودود د انګورو په بڼ کې د سپیرغوږې په نوم د پیدا سوي ناروغۍ په اړه خبرې کوي. دی د کندهار په پنجبای ولسوالۍ کې شاوخوا 2000 تاک انګور لري، خو د سپیرغوږې په نوم نباتي ناروغۍ د انګورو ډېره برخه خراب کړې ده. د پنجبای ولسوالۍ دوه تنو نور بڼوال واجی خدای داد او نور الله هم ازادي راډیو ته وویل دوی د کرنیزو آفتونو د مخنیوي لپاره په خپلو باغونو کې دوا پاشلې، حکومت ګټه نه ده کړې.
دا ته شش کال د سیاوي کال رالی د شانې په دغه دغه ملاکه سر خلاصې کړي د وایي مقصد د پخوانی دغه کوم سمپل د وایي بولې پر والي د مقصد د انګورو ګولې مکړې. بیا هم دا یو کال یو مسله ده دغه مر سره ګټ سنه دي
ډېر انګور خراب شي.
اول څه ورته یو تدې چې جدا وینې چې نیمه یو ګره پراغه لاندې وشکې تر توګر نیمه خراب دي نیمه دغه دي نو ګور چې دا د ډیرو بوسه وکړلې یا مقصد یو بل دوام و خراب پر ولګي د شنو چې یو ځای یا هر ځای دغه رقم کې سات
فعلا خو فروش کل باغونه دا رقم و چې په 15 لک روپۍ په اجاره کړل اوس هغه باغ دی په 15 لک ځي نه دي. ما درته وویل چې په 3 سی کې یوای سه سم دی ادوی سی خراب سی وي دغه سپیرغوږ د لاس کر سره کې چې واو جوړا چولې دا رقم سی.
د کندهار په بازارونو کې سش کال د یو من انګورو بیه له 150 تر 200 افغانۍ پورې رسیږي. په داسې حال کې چې تیر کال من په 100 افغانۍ پلورل کېده. اسمت الله چې د کندهار شهر په ازر جبا باقی د تازه میوه هټې لري ازادي راډیو ته وویل
انګور خراب زمانه باران ووله اوس باغ ته ورسه چې شل منه جرابه هغه پر لس باندې درېږي لس باندې چې جناوي سره هغه نورې ګره په باغ کې اوس کې داس خراب دي جنوي په کچه انور دي ته راوړي بار بدا چې د پروش کال انګور شاش کال منه په نیم سره غونډه د مشترکې پروش کال دغه انګور مات په 100 په سوله سره داس.
خو سپیرغوږی څه ډول ناروغي ده ولې پیدا کیږي؟ په کندهار کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص د لابراتوار مسؤل عبدالسمیع نوري د انګورو په باغونو کې د سپیرغوږي په نوم د پیدا سوي نباتي ناروغي علت سږکال د بارانونو زیاتوالی نم یا لندبل یادوي.
سپیرغوږي یو فنګسي مرض دی چې عام خلک د سپیرغوږي په نامه باندې پیژني. دا عموما د انګورو په وخت کې کله چې انګور تر ګل وځي دی چې رطوبت او لندبل ډیری هغه ځای کې ګڼګونه ډېرې د سرشت کې پر بلګو باندې او پر ساکو باندې او هم پر میوه باندې تاثیر لري. د ساکو او د بلګو د چې ډېر سي د وچېدو باعث ګرځي او د انګورو د چاودېدو باعث ګرځي. انګور چاودي په زمين کې ورستیږي او ورسته هغه کیفیت چې بازار کې خرڅېده هغه د لاس ورکیې
د کندهار د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست مسؤلان هم مني چې سږ کال د نباتي ناروغۍ له امله د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې ولایت د کرنې او بلګونې او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې امراضو د مخنیوي لپاره باغ لرونکو ته عامه پوهاوی ورکړي او په زرګونه کیلوګرامه درمل یې هم ورته ویشلي. د ښاغلي سیدی په خبره سږ کال به د کندهار د انګورو د تولید کچه شاوخوا 300,000 میټریک ټنه وي. په داسې حال کې چې تېر کال دا حاصل شاوخوا 400,000 میټریک ټنو ته رسېده.
چې دولت دغه امکانات دومره نه دي چې ټولو بزګرو ته مونږ ورسېږو، خو د دې عامه پوهاوی مونږ کړی دی، خصوصا د شاخبروی په وخت کې یا د استراحت په دوران کې مونږ په زرګونو کیلوګرامه دواګانې دې ته توزیع کړي دي، خصوصا د خاکسترک د دغه لپاره. تاسو پوهیږئ سږکال کال بارانی و، رطوبت زیات و، چې کوم کال مرتوب وي بارندگی زیاته وي، کال بیا نو پنګسي قرچي امراض چې دي په نباتاتو کې ډېر زیات وي. سږکال 2,30,000 ټنه نه واخله، تر 3,00,000 میټریک ټنه پورې به موږ انګور تولید ولرو.
انګور د کندهار له مشهوره او عمده میوو شمیرل کیږي او په لسګونه ډولونه لري چې شونډخانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. سربیا له بلاروس او روسیې سره له ګډو پوځي تمریناتو په شاش وټاکل شوی و چې په دې درې اړخیزو تمریناتو کې سر لننه پوځیان په بلاروس کې ځای پر ځای شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
یوه ورځ مخکې تر دې چې د سلاو ورونو په نوم د 2000 کال پوځي تمرینات په بلاروس کې پیل شي، سربیا اعلان وکړ چې د شپږ میاشتو په مخه به په هیڅ راز نړیوالو پوځي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د سربیا دفاع وزیر الکساندر وولین د چهارشنبې پر ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپایي ټولنې د ډېر فشار له امله وکړه. اروپایي ټولنې په بلاروس کې د تیرې میاشتې پر انتخاباتو اعتراض کړی دی. د اګست په 11 اروپایي ټولنې له امریکا سره په ګډ بیان کې وویل چې د بلاروس د ولسمشرۍ انتخابات نه شفاف او نه بېطرفه، او د بلاروس پر حکومت انتقاد وکړ چې د انتخاباتو پر ضد د لاریونونو د ځپلو پر مهال له تشدد کار اخیستی دی. د سربیا دفاع وزیر وای اروپایي ټولنې خبر ورکړی و چې له دې تمریناتو ووځي کنه په دې ټولنه کې به راتلونکی له خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوی و چې د سلاو ورونو پوځي تمرینات د پنجشنبې پر ورځ پیل شي، او په دې تمریناتو کې د کوربه هیواد بلاروس، روسیې او سربیا ځواکونه برخه واخلي. د روسیې تاس آژانس د بلاروس د دفاع وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې تر اوسه منسک په رسمي ډول د بلګراد له پریکړې نه دی خبر شوی. سربیا ویلی دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به له ناټو، چین، روسیې یا بل نړیوال شریک سره په پوځي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د ناټو یو چارواکي وویل چې د راتلونکو میاشتو په مخه له سربیا سره د تمریناتو کوم پلان نه لري، خو ناټو له سربیا سره اوږدمهاله شراکت لري.
ازادي راډیو اوري د پیروزی د غمی په اړه به مخای اوریدلې وي.
کله چې خځه شودې په خوي پرځن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پروزا ورتون سي هغه شودې بیا بیرته کینی.
که غواړی چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، د خبرونه په دوهم نیمه کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هیروي. د اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهم نیمه کې درته خبرو. خو اوس یو بل موضوع د لومړي ځل لپاره په یوې خورا قوي کمرې د نړۍ د کورې تر ټولو دقیق عکس واخیستل شو. د دغه عکس د لیدو لپاره سلګونو خورا دقیقو ټلویزیونونو ته اړتیا وه چې څنګ په څنګ ایښودل شوي وو. اسمت سروان ته به وښ شو.
ساینس پوهان بریالي شوي چې د لومړي ځل لپاره د نړۍ 3200 میگا پکسلي ډیجیټل عکس واخلي. د امریکا د سټانفورد پوهنتون څېړونکو د نړۍ تر ټولو په لوی ډیجیټل کمرې دا عکس اخیستی دی. دا کمره په چیلي کې د سټانفورد پوهنتون پر LSST تحقیقاتي تلسکوپ نصب شوې ده. له دې کمرې څخه به د تیاره انرژۍ، تیاره موادو او د تاریخ د نجومي سینما تر ټولو د لوی فلم په جوړولو کې کار واخیستل شي. تر اوسه په دې برخو کې نور جزئیات نه دي اعلان شوي. د دغه عکس چې 3200 پیکسله دی، د لیدو لپاره 318 داسې تلویزیونونو ته اړتیا ده چې سکرینونه یا صفحې یې 4K او خورا دقیقې وي. که هم دومره تلویزیونونه څنګ په څنګ کېښودل شي، حالا عکس له جزئیاتو سره سم لیدل کېدای شي. د دې کمرې قدرت له دې اټکلولی شو چې که د کرکټ توپ
څلرویش کیلومتره لرې وي په عکس کې څرګند ښکاري. د دې کمرې سینسورونه داسې شیان ثبتولی او پیژندلی شي چې تر دې وړاندې یې تصور نشو کېدی. د دې کمرې په جوړولو کې له 109 سترو او پرمختللیو سینسورونو چې CCD نومیږي کار اخیستل شوی. هر سینسور 16 میگا پکسل دی. ټول سینسورونه یې 3,200,000,000 پکسل دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیري له افغانستانه باسي. اسوشیټډ پرس خبري آژانس په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال فرانک مکینزي له قوله خبر ورکړی چې خبرلانو یوې وړې ډلې ته ویلي د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته راښکته شي. په اوس وخت کې په افغانستان کې 6,800 امریکایي سرتیری میشت دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر اوبخی په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8,600 ته رسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته دا خبرې پرون وکړې. په یونان کې د کډوالو په یو کم کې د اور لګیدو له امله په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې د چهارشنبه په شپه ولګید. په دې کم کې د استوګنو افغانانو کره شمېره نه ده څرګنده، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمیشنر UNHCR مخکې ویلي وو چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر هزار کړ او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وای جرمني د الکسی نوالنی د مسمومیدو په خاطر پر روسیه تورونه پوری کړی دی. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وځنډول. د سربیا حکومت دا پریکړه یوه ورځ مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوی وه د سلاو رونو په نوم د 2020 کال پوځي تمرینات په بیلاروس کې پیل شي. بیلاروس کې هم سیاسي بحران روان دی. چک جمهوریت د 40 ساعتونو په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ د کرونا وایروس د 1,640 نوي مثبتو پیښو خبر ورکړل. تر دې وروسته د چک جمهوریت روغتیا وزیر د سکایپ لارې په یو پیغام کې چې د چک راډیو خپور کړ د احتیاطي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ. که غواړئ چې بیا هم د دې خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلین لیکلي ک افغان حکومت کشفي امکانات درلودی نو اول به په کابل کې دا برید نه کړی. حکومت بیخي استخبارات او کشفي امکانات نه لري. لال میر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه په پیغام کې لیکلي، پرون ورځ چې کومه چاودنه شوې ده په کابل کې، په دې پیښه کې افغان حکومت ملامت دی ځکه چې دوی په کابل کې امن نشي راوستی. د عام ولس دې خدای جلاله شانهو ثواب وکړي. د اتل بارکزی له کندهار لیکلي، دغه برید پر سولې بریدو. ګران محمد مبارک د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي، پر امر الله صالح برید په افغانستان کې د سولې خبرې له خطر سره مخامخ کولای شي. د اوستاسو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تسواتله شمیرې له لارې مو راستولي او کور مو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم لولو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې لکه څنګه چې مخکې مو ویلو، د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیزې خبرونې لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو لومړی د اساسي بشري حقونو خبرونه.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته؟ افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي؟ په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزی دی. عزیزی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی. معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یوه جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري، او د صحي کمیسون یا اهل خبره و دخوا دا تشخیص شوی وي چې دغه شخص په ټولنه کې خپل لازم اقتصادي او اجتماعي توانمندي د لاسه ورکړې ده. نو دغه تعریف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو په قانون کې راغلی، او د دې تعریف پر اساس معلولین په دوه ډوله دي چې یو هم کلی معلولین دي او بل هم قسمی معلولین دي.
عزیز صاحب، په افغانستان کې لسو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، که دا راته ووایه چې څومره کسان اوس په افغانستان کې معلول دي؟
متاسفانه موږ په افغانستان کې نوې او اپډیټ سروې په دې حقله نه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده، د 3,500 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو چې په مختلفو علتونو په افغانستان کې دوی معلول شوي دي. یو اساسي علت په افغانستان کې متاسفانه 40 کاله جګړه ده، او دغه شمیره د معلولینو د ورځې نه بلې ته فرق کوي، ورځ په ورځ د ډېرېدو په حالت کې ده. علاوه د جګړې نه متاسفانه موږ د هغو هیوادونو نه متاسفانه چې تر اوسه هم حتی د پولیو د مرض په واسطه هم د موږ تر اوسه هم زموږ وګړي معلول کیږي. زموږ په هیواد کې تر اوسه پولیو هم موجوده ده. مختلف عوامل لري، اما په دې رابطه کومه دقیقه سروې چې په وروستیو کې شوي وي وجود نه لري. شاید میلیون نه هم اوس تعداد معلولین لر شوی وي.
که په افغانستان کې د معلولینو د حمایتي قوانینو په اړه وغږیږو، چې آیا دا قوانین شته دي او که شته دي څومره عملي شوي او د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستی که نه؟
خوشبختانه موږ د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقونو په برخه کې ځینې پرمختیاوې هم لرو، ځینې پرمختګونه هم لرو. خاصتا د قوانینو په برخه کې افغانستان یو د هغو هیوادونو څخه و چې سره له دې چې یو ډېر شمېر د دې هیواد وګړي د معلولیت سره لاس او ګریوان دي، معلول شوي دي، اما موږ د دغه وګړو د حمایت لپاره کوم مشخص قانون نه درلود. خوشبختانه نن افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو نه د حمایت او د دوی د امتیازاتو قانون لري چې دغه یو ډیر لوی پرمختګ دی، او د دې په قانون پر اساس په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو هغه اساسي بشري حقونه لکه د تعلیم حق، لکه د صحت حق، د ورزش حق دا په رسمیت پیژندل شوی، او د دغه قانون پر اساس د افغانستان دولت مکلف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو هغو ستونزو ته توجه وکړي او د دوی ته دغسې زمینه مساعده کړي چې معلولیت لرونکي وګړي وکولی شي هغه خپل حقوق لاسته راوړي. همداراز د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو یو نړیوال کنوانسون چې کوم دی چې هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د خوا تصویب شوی دی. هغه کنوانسون د افغانستان دولت ومونه، فعلا دغه یو غټ پیشرفت دی چې د هغې نړیوال کنوانسیون یا نړیوال چې د معلولینو د حقونو د نړیوال قانون حیثیت لري. د دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان دولت مکلف دی تر څو د معلولینو د حقونو دپاره هلې ځلې وکړي او د دوی د ستونزو په حل کې تلاش وکړي چې دا هم یو لوی پیشرفت دی. په دې وروستیو کې یو بل نړیوال پیشرفت چې خوشبختانه د افغانستان دولت هم هغه منلی دی، هغه د مراکش کنوانسیون دی. چې یو نړیوال قانون چې د مراکش د کنوانسیون په نامه مشهور دی چون په مراکش هیواد کې د تصویب شوی دی دغه دولتونه مکلف کوي تر څو دغسې زمینه مساعده کړي چې د هر هیواد دغه معلولیت لرونکي وګړي لاسی او دغه رسنیو ته خاصتا چاپی رسنیو ته لاسرسی ولري نو دغه یو پیشرفت دی چې وروسته له دې د افغانستان دولت هم نظر په دغه کنوانسیون مکلف دی تر څو داسې چاپی آثار تولید کړي داسې چاپی آثار تلاس لاندې ونیسي چې معلولیت لرونکي وګړي هغه کسان چې نابینایان دي نویني هغه لاسرسی ورته ولري یو همداراز یو ډیر مهم بل پرمختګ چې د موږ په ټولنه کې شوی هغه دا دی چې معلولیت لرونکي وګړي هغه د دوی د معلومات سطح یاد آگاهی سطح ډیره لوړه شوې ده معلولیت لرونکي وګړي اوس الحمدلله د خپلو حقونو باندې پوهیږي چې دوی څه حقوق لري دوی د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ټولنې لري دوی تشکیلات لري دوی د خپلو حقونو دپاره دادخواهي کوي د خپل حقونه یې دولت نه غواړي چې دغه یو ډیر مهم پرمختګ دی همچنان د ټولنو د وګړو د آګاهۍ سطحه د معلولیت په رابطه یو څه تغییر کړی سره له دې چې تر اوسه هم موږ مشکلات لرو اما بیا هم د ټولنې وګړي هم اوس دا حس کوي چې معلولیت دا کوم عیب نه دی بلکې معلولیت لرونکي وګړي هم توانایی لري دوی هم لکه نور انسانان د مساوي حقونو نه برخورداره دي
که څه هم تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې کارونه شوي دي خو لا هم شکایتونه شته دي چې مثال د زده کړو په برخه کې هغه معلولین چې غواړي زده کړې وکړي د زده کړو هغه زمینه ورته برابره نه ده هغه نصاب چې دوی غواړي ویلولي یا هغه سهولتونه چې دوی ته د تګ او راتګ په وخت باید مهیا وي هغه نشته دي
بالکل سره د دغه پرمختګونو چې موږ اشاره ورته وکړه بدون له شک نه موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې یو زیات شمیر نفوس مو د معلولیت سره مخامخ دی او هنوز هم متاسفانه ورځ په ورځ د افغانستان وګړي معلول کیږي سره له دغه پرمختیاو له شک پرته چې معلولین اوس هم په افغانستان کې د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ دي خاصتا هغه معلولین چې څه نه ویني نابینایان یا هغه معلولین چې څه نار وي چې ناشنوایان او یو بله کتګوري مهمه کتګوري موږ ذهني معلولین لرو چې متاسفانه دغه کتګوري یا دغه ډلې د معلولینو د ډول ډول ستونزو سره د تعلیم په برخه کې مخامخ دي د باستوانۍ په برخه کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي مثلا هغه کسان چې څه نه ویني یا نابینایان عامه ځایونو ته یا د عامه خدماتو مرکزونو ته یا تر اوسه هم په لاسرسی نه لري حتی موږ شاهد یو موږ ځینې دغسې مهم دولتي ادارات لرو چې هغه د معلولینو لپاره هغه سهولتونه نه لري یو معلول نه شي کوی چې خپل عریضه په دریم منزل کې چې د یو چارواکي مهم چارواکي شعبه وي هغلته وروخیږي نه هغه مشخص لارې وي نه لفت لري نو دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي موږ نابینایان د تلکتاس چې اشاره ورته وکړه د تعلیم او تربیې په برخه کې د جدي ستونزو سره مخامخ دي نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې کار ته ضرورت لري او دغه ستونزې د افغانستان د حکومت هغه مسؤلیت نور هم ډېروي دا به د شک پرته د افغانستان د دولت مسؤلیت دی تر څو چې دغه د معلولینو د ستونزو ته رسیدګي باید وشي دوی دغه مشکلات حل شي
تاسو ویل چې کار باید وشي څه باید وشي چې د افغان معلولینو ستونزې حل شي
ډېر کارونه دي چې باید په دې رابطه وشي مثلا تر ټولو اولین ګام چې د افغانستان دولت تو باید واخلي هغه قانون چې دوی په خپله د معلولینو د حقونو دپاره د معلولینو د امتیازاتو دپاره تصویب کړی دی منلی دی جوړ کړی دی هغه باید تطبیق شي اولین ګام ده چې باید په دې رابطه واخیستل شي دوهم دا چې دغه د ټولنې ذهنیت د معلولینو په رابطه باید تغییر شي او دغه معلولیت من حیث د یو انساني تنوع د یوې ډلې په صفت په رسمیت وپیژندل شي او د دوی په مقابل کې تبعیض آمیزه چلندونه یا حتی ځینې الفاظ موږ په ټولنه کې متاسفانه لرو چې هغه زننده هغه بد الفاظ دي چې معلولین استعمالیږي دغه ذهنیت دپاره آگاهی عامه باید ډېره شي هغه دولت چې کوم مکلفیتونه نړیوال مکلفیتونه لري قانوني مکلفیتونه لري هغه چې تطبیق کړي او دغه معلولین د افغانستان د نفوس د یو مهمې برخې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، ان شاء الله د معلولین ستونزې به کمې شي.
ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پسمنظر لري چې خلکو ترمنځ دادا چې دا جرأت راولي. یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
خلکې پاکل کوم باورونه لري؟
کله چې خځه شودې په خوي پرځن چې ډېر جوش هغه خوجکیږي تلیږي، کله چې پروزا ورتون سي هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي؟
زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته او یو په چپ لاس د شوق دپاره مې اخیستې دي.
نن په همدې اکړه خبرې کوو. په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا یې ارزښت روښانوو او د بازار په اکله هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدر من اوریدونکو، فیروزه یو ښکلې آسمانی رنګ شنه تیګه ده چې خلک د آبی فیروزی په نوم هم پیژني. تاریخ څېړونکي وایي چې تر ټولو پخوانی فیروزه په مصر کې وموندل شوه. دا چې د فیروزی تیګه ډیره ښایسته وه، نو د مصر حاکمانو ځانونو ته ګوتمۍ او نور زیورات ورنه جوړ کړل. تر ټولو لرغونې ګاڼه چې په فیروزی ښکلې شوې څلور غاړکۍ وې چې د مصر د ملکې د مجسمې په لاس کې وې چې نوم یې هم ورباندې حک شوی و. مصریان په دې عقیده وو چې شین رنګ د ژوندي پاتې کېدلو نښه ده، نو ځکه یې له فیروزی نه هم د تزینولو او هم د بېلابېلو باورونو لپاره کار اخیسته چې لا هم د افغانستان په ګډون د ځینو نورو ملکونو خلک هم اماغه پخوانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیګه په سترګه ګوري. لبل پلوه د فیروزی لتیګې نه بیلابل ظریف شیان لکه ګوتمۍ، غاړکۍ، غوږوالۍ، دستبند او داسې نور جوړیږي. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی وایي چې دا یې د فیروزی له ګوتمۍ سره یو ډول عادت شوی دی. تلې په ګوتې وي
ولازه دغه هر وار چې کور ته ځم د اوس په کور کې ارزښته ډېرې فیروزی ګوتې لرم. صرف یو شوق دی او دغه پاره مې اخیستې ده. او یو وخت زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته او یو په چپ لاس، اما دا نو یو بس یو شوق دی، نور کوم خاص هغه مانا دی کېدلی.
د فیروزی د غمی په اکله خلک بیلابیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکی تڼی جان منګل وایي چې له نیا نه یې اوریدلی وو چې که د فیروزی له غمی سره ډوډۍ په تنره پورې کړي نو څاڅي. منګل پسې د نسیمې نیازی خبرې هم اورو.
که چېرته ګوتې وي، کله چې سړی ډوډۍ پخی وي ډوډۍ څاڅي. پرزن کله داسې هم کېدای شي کله چې ښځې شودې پخوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوجکیږي تلیږي، کله چې پروزا ورتون سي هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي. ښځې اوس ډېر هلې ځلې کي چې هغه جوړې کي او په ګوته یې کي.
پیروزی کو ته خو که ځوندی غمی هغه ډېر تاوانونه لري، که غوا یا میږه مالداره یي او بچه یې تېنه غورځوي ضررونه هم لري. که غوره ګټې لري بیا غوره ضرر هم لري. که د چا زخمی یا پښه زخمی یا لاس زخمی هغه زخم شړیږي مگر ام فیروزه خو هغه ول کسي دوغ کیږي به سی غل ور نه تیرسی سی هغه پاس لغنه سی هغه کوم خصلتونه غل دی کوم ضررونه لري هغه ضرر دي دل باینه لورسی.
اکثره کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو دی فیروزه غمای لومړی انتخاب وي. د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکارې ته د فیروزه غړکۍ اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایښي.
دلته چې راغلې اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده؟ قیمته ده؟ څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکت او دوه ګوشارې لري. نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څوک دي؟
نو قیمت مختلف دي. څومره چې غمی غټې مغونه قیمت هم سره غټېد. خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې. د درې نیم زرو نیولې تر دېر زرو پورې هم شته. د کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډبه پارټي چې ورته وایي او خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلی. نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به ورکوم. د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزي زیور باندې نازوي؟
منګه البته په دې باندې کې د شي قالین چا مرته وختو ځکه دامه د افغانستان ده. نو د سې دوه درې توفي ورکو چې هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو شو او د لارل سو درې څلويښتم کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزي په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصله کومه ده، د کابل په نوی ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي. ورته غوښ شي.
اتاس دکان کې ډیر خاصه خاصه شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي. نن راځو دی فیروزه پاکله له تاسو نه معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان دی، د څو ملکونو دا دته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایي د مواد نه جوړیږي. دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح باندې.
یوه نو تاسو مخته دا بوتي چې کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي.
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوتس ډېر غټه ده. دا کوڅو ده او کوڅان کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده. دا کوڅو ده
دوم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت خي دغه قیمت او ارزش زیات ده، او څومره چې دغه د کوالټي او کیفیت ضعیف کیږي کمی د په قیمت هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې دا غمای لوی غټي دغه قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه او پیزنو؟
دا خو ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثال شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل سره. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې افسرای په دې کې کار کړي او وی پیژني به کولای شي چې هغه پیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخته ده. باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه دیده دغه ټول ضمانت او کیفیت او دغه بعد دا ورته تشریح کړي او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله اقدرت وایي چې یوازې ګوتې ورته جوړوي له فیروزي غمیانو نه کنو شي نه مسته.
دا د مشتری په طبیعت او خوښي پورې ارتباط لري. اکثره د بندونه لرو منګه لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت دواله او ګوته سره ده، په دې کې دوم جوړیږي سره. هر قسم چې تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دوکان کې د فیروزي لاکت ما تر خوده لیسي
د منګه په دغه شوکېس کې او اصلي فیروزي دي ټوله په تلو کې من کار کړی دي. دا پتلا کې دا او هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې مکمل سټه چې هغه سره والیم دي ګوتنده او لاکتم دی بلې
دا پتلا کې موږ کار کړی دا کنه یو لاکت دا ګوتا دا او لختي دا څور پیډي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه تلا په دغه کار شوی دی یعنی دا سیټه په الحال تاسو دا تویني دا 15000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې چې دا هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه ورکتوب مخکې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي
بله آیا د وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی
کله کله دا واقعي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعض تجربه چې چوکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره څه نه کوي
اقدارات وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندې لري زمرد سره لري چې موږ تاسو د خپل وطن دی یو قوت سره لري مینه لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندې لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندې لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندې زیاته ده
قیمت کې لګوډی راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم وي نو تا باندې قیمت ارزش زیاتیږي او کله خطروسه پورې د کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت برا چې چوي قیمت به جکشوي ټیټیږي نه
ډیر زیاته مننه
نسبته سلامات اوسئ تاسو نن تشکر یاب جهان
د فیروزی د غمی پاک لا د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کای څوک د شوق لمخې کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی د یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دینه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړی دي ځینې خلک دا به مقدس کړي او دا بیا سپیشلی غنی په شریعت کې د دې سپیشلټی او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی د زمکه کې خلکو زیر متلاس رسید لای او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل سوی دي له هغه زمانې تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغی او هغه نه ده او دې ډیر زیات خپل هغه نشي په فراز درلودا خپل لوړی جوړی لیدلی کله کله دې نه ډیر زیات کار خستل سوی ده موزیمونو کې موږ لیدلی چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلو ده غوته غیر کار سوی ده لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولی دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زین جایونه کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تربیا هي چاري
تنیم شبو پوی خطوا پایم ما تخا پیرو جامی آغوستی پهوایم هر چو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم تچی لمسک شی زب چی غیکڑم چی دایم یسما دمین رستم درو سندرو یکل سارا مال تو اپری ندی چورک بشما فلارا مال تو اپری ندی چورک بشما فلارا سمارن زورا لزگیر و یود قربان شم کاش چشم انار در تارمان چه دی درمان شم.